السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. نن چهارشنبه ده، د سور 15مه د 2019 کال د می 15مه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. اورئ چې بالاخره له ډېر ځنډ وروسته د کابل ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې بېګا ناوخته اعلان شوی. نه خزی او څلیرش نارینه د کابل ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي دي. په دې اړه تفصیل اورئ. دا هم اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه راپورونه جعلي وبلل چې ګواکې امریکا منځني ختیځ ته یو لک او شل زره سرتیری وراستوي. نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې د کابل ولایت ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او درې دیرشو کاندیدانو د رایې ګټلې دي. د څرخی پله د زندان د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې دیرش نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر وباله او را دې کړ چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن یو لک او شل زرو پورې امریکایي سرتیري منځني ختیځ ته واستوي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګا ناوخته د کابل د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګا ناوخته اعلان وکړ چې نه خزي او څلیرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخا او خانقا رضایی د څلیرشتو نارینه او ترمنځ ډېرې رایې لري او همداراز په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظري، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. د کاندیدانو د بریالیو کاندیدانو بشپړ نوملړ د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم ژر تاسو ته خبريږي. د کابل په شمول د افغانستان په دوه ډیرو ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان میاشتې په 15مه وشوي. د انتخاباتو د وروستیو پایلو اعلان ډیر وخت ونیو. د کابل د پایلو د اعلان ځنډ ان و میاشتو ته ورسید. د کابل ټول ټال 304 کسانو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سیالي وکړه خو یوازې 3 وګټله. د څرخی پله زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور کسان وژل شوي او درې دیرش نور ټپیان دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل خوډب د نشه یي موادو ځانګړي زندان کې هغه مهال رامنځته شو چې پولیسو دغلته د یو مشترک امر له مخې تلاشي کوله.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګري کېږي چې په ترڅ کې څلور نفر شورشیان وژل کېږي او 14 نفر نور ټپیانیږي. په مجموع کې 40 نفر امنیتي ځواکونه هم په دې درګیری کې او په دې برید کې ټپیان شوي.
خغلی رحیمی ونه ویل چې پاریدلی زندانیانو پولیس په کومو وسایلو ټپیان کړي. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ د خوډب دا ډول پیښې د مخه تر دې هم رامنځته شوي. په څرخی پلو نورو زندانونو کې بندیان وخت په وخت شکنجه او د زندان ساتونکو له ناوړه چلند شکایت کوي. د کندهار ښار په چونې سیمه کې موټر پورې د نښتول شوی ماین چاودنې یو پولیس وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل پرون ماښام د عزت الله په نوم د پولیسو د لومړي کنډک د افسر په موټر پورې د نښتول شوي ماین چاودنې یاد پولیس وژلی او بل ملګری ټپي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی خو په وروستیو کې په کندهار ښار کې دا ډول چاودنې زیاتې شوې. بلخوا د هرات سیمه ییز چارواکي وایي پرون ماښام د شینډنډ ولسوالۍ په بازار کې یوې چاودنې د یو ماشوم په شمول 15 ملکیان ټپیان کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد له خولې وایي چاودیدونکي مواد په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوي وو. د شینډنډ ولسوال حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل چاودنه وسلوالو طالبانو کړې. د ښاغلي حکمت په وینا په پیښه کې ټپي شوی ماشوم په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینزویلا کې د نوي حکومت پر رامنځته کولو ټینګار په عراق کې د امریکا جګړې ته ورته بللې. مایک پومپیو او سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون د روسیې د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې په ګډه خبري غونډه کې کړي. دا دواړه هڅه کوي د امریکا او روسیې ترمنځ خرابې شوې اړیکې ورغوي. د روسیې او امریکا اړیکې په وروستیو کلونو کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعاو او په اوکراین، سوریا او وینزویلا کې د کړکیچونو له کبله ترنګلې شوې. اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر تحقیقات پای ته رسېدلي، امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي له موسکو سره اړیکې جوړې کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل نیت لري چې راتلونکې میاشت جاپان کې د نړۍ د شلو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانو غور کوي چې ممکن تر 1,00,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي او یا د اټومي وسلو جوړونې کار چټک کړي. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دې راپور په اړه خبریالانو ته وویل
I think it's fake news. Okay, now would I do that? Absolutely.
به وی ز فکر کوم دا جالي خبر ده سم ده اوس آیا ز بدا وکړم حتما خو اوس موږ د دې پلان نه لرو چې هیله مې ده تر دې به نه رسیږو چې دا څه پلان کړو خو کچیر موږ دا کار کوو موږ به تر دې بيخي ډیر سرتيري واستو ز فکر کوم دا یو جالي خبر ده. د دوشنبه پر ورځ نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د حکومت د یو شمیر نوم پټو چارواکو لخوا ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهن تیرونه د ټرمپ د لوړو امنیتی چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلان وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 1,00,000 سرتیرو استول دي. او په یمن کې حوثي اغیانو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د بې پلوټه الوتکو د برید مسؤلیت منلی. د حوثي اغیانو ویاند محمد عبدالسلام د سې شنبې په ورځ وویل دا برید سعودي ته یو پیغام و چې خپل تیری دې ودروي. حوثیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په دې برید سره یې د ریاض او تهران ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړې. سعودي عربستان تایید کړي چې د تیلو پر دوو مرکزونو د سې شنبې په ورځ د بې پلوټه تکي بریټ شوی او دای تروریستي بریډونه بللي. سعودي عربستان او د خلیج اته نور هیوادونه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. د پوځي تلاف د 2015 کال رئیس په یمن کې د حوثیانو تر واکلاندې سیمو باندې هوایی بریډونه کوي. خبرونه ملازدي رادیو واوریدل او سورزو د پروګرام معرفتا په دغه پروګرام کې مهم مسایل لرو. له هغې ډلې به درته ووایو چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون بېګان ناوخته 3 هغه کسان معرفي کړل چې د کابل ولایت د ولسي جرګې په وروستیو پایلو کې بریالي اعلان شوي دي. پرون د څرخي پله په زندان کې د پولیسو او د زندانیانو ترمنز اخوډه بشو 3 کسان ټپیان شوي دي او همدارنګه 4 زندانیان وژل شوي دي.
کوشش کوي چې د پولیسو څخه او د امنیتي ځواکونو څخه وسلې واخلي. په پایله کې درګری کیږي چې په ترڅ کې 4 نفر شورشیان وژل کیږي او 14 نفر نور ټپیانیږي.
منځنی ختیځ ته د امریکا د 1,00,000 سرتیرو خبر ولسمشر ډونالډ ټرمپ جعلي وباله.
څه فکر کوم دا جعلي خبر دی خو آیا زه به دا وکړم؟ حتما خو اوس موږ د دې پلان نه لرو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په پای کې به تاسو د ژوند رنګونه هم خبر کړو. بیا هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ډیر ځنډ وروسته بالاخره د کابل ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې. پایلې بیګان ناوخته د کمیسیون پر ویب سایټ باندې خبري شوې دي. 3 کسان د کابل ولایت ولسي جرګې په انتخاباتو وروستۍ پایلو کې راغلي دي. 9 ښځې او 4 نارینه بریالي کاندیدان دي. ټولټال 804 کاندیدانو ځانونه د کابل ولایت کاندید کړي وو چې بلاخره 3 وګټله. په دې اړه لنډ راپور تر دمه ورسته.
ازادي خبری مجله اوري.
بلاخره لډیر ځن روسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیگانه وخت اعلان وکړ چې نه خزي او چلیدش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، عبدالقیم خیرخوا او خانغه رضایی د چلیدش نارینه او ترمنز ډیر رای لري، او همدارس په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل ځای لري. د کابل په شمول د افغانستان په دوه دیرش ولایتونو کې د ولسی جرګې انتخابات تیر کال د میزان 15 وشول، خو د کابل د پایلو اعلان شاوخوا او میاشتې وخت ونیو. له کابل ولایت اته 104 تنو د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه سیالي وکړه، یوازې 3 تنو وګټله. د کابل ولایت د ولسی جرګې پایلې په دې خاطر ځنډنې شوې وې چې څو واره په ابتدایي لیست کې پاتې راغلیو کاندیدانو مظاهرې وکړې او د پایلو د لغوې غوښتونکي شول. بریالیو کاندیدانو هم له دې چې وروستۍ پایلې نه اعلانېدې د نوي پارلمان د پرانیستې په غبرګون راپاڅېدلي وو. دوی د ولسی جرګې د یوې رسمي جلسې د دایرېدو مخه هم ونیوله. د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې داسې وخت اعلان شو چې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت په تور ولسمشر اشرف غني پخواني کمشنران لرې کړل او پر ځای نوي کمشنران وګمارل. د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د ګڼو درغلیو، لاسوهنو او فساد په اړه باندې زیات انتقادونه وشول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست پرون د کابل په ترخی پله زندان کې د پولیسو او زندانیانو ترمنځ خوډاب شوی دی. د کورونا چارو وزارت وایي چې د تلاشۍ پر وخت زندانیانو کوشش کاوه چې د پولیسو وسلې واخلي او ګډوډي رامنځته کړي. په خوډاب کې د کورونا چارو وزارت په خبره 4 زندانیان وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. د کورونا چارو وزارت وایي چې زندانیانو 40 پولیس هم ژوبل کړي دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو راپور جوړ کړی چې اوس یې خبرو.
د کورونا چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت او ترنوالی د یو ګډ امر لمخه پولیسو هڅه کوله چې د پلوچرخی له زندانه ټلیفونونه او نور ممنوعه وسایل راټول کړي. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی وایي چې پولیسو له درې څلورو بلاکونو دغه وسایل راټول کړل، خو کله چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې بلاک زندانیانو نه یې ټلیفونونه راټولول، نو د دغه بلاک زندانیانو له انکار تر څنګ پر پولیسو او څارنوالانو حمله وکړه. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل پولیسو په لومړي سر کې هوایي ډزې وکړې او وروسته دغه ستونزه په نښته بدله سوه چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته.
یو تعداد محبوسینو امنیتي ځواکونو په څارنوالانو یورش راوړه. په دې ډزو په پایله کې 4 نفر محبوسین وژل کیږي، 14 نفر نور ټپیانیږي او 40 نفر په مجموع کې پولیس یې امنیتي ځواکونه دوی لرور ټپیان شوي.
ښاغلی رحیمی زیاتوي چې وضعیت اوس د پولیسو په کنټرول کې دی او اخړ او ډب پای ته رسیدلی. د کابل پلچرخي زندان چې د کابل ښار په ختیځ کې موقعیت لري، د وسلوالو طالبانو په ګډون د مخدره موادو او جنایي پیښو زرګونو زندانیان پکې بندیان دي. د جمعه خان په نامه یو تن بندي ازادي راډیو ته وویل چې پیخه شاوخوا 2 وسوه او په خبره په پیخه کې د 500 په شاوخوا کې زندانیانو او پولیسو ته مرجو بلا وخته.
جنگ په دغه باندې روانو چې زلمی منګل رااله زموږ ټلیفونانه ټولوله الته رااله بندیانو ټلیفونان نه ورکول چې موږ خپل کور سره اړیکه نشو دوی ټلیفونان غوښته برا زور وکړه. بندیانو او د حکومت تر مابین جنگ رااله چې رئیس منګل خپل کمانډا ورکړي کیته ولاته جنگ اوس ټکانې پر کړی دي. تر 500 کسانو زیات بندیان زخمیان او شهیدان شوي دي. د دوی درې عسکر ګرکړي، څوک یې مړ دي څوک یې ژوندي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پلچرخي په زندان کې د زندانیانو او ساتونکو ترمنځ جګړه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځله دا ډول پیښې سوي چې مرګ ژوبله هم درلوده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته موږ نیولې ده. د ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. اوس باور شو ده چې افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته چې احمد شیبر لوستیم.
نیوز ویک مجله په خپل تازه غنه کې د داسې دوه مخیزو اسنادو د ترلاسه کولو خبره کوي چې پکې راغلي دي د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان د دفاع وزارت چارواکي د مالی کال تر اخره افغانستان ته سفر منه کړی دي او په دې برخه کې د کانګرس لغړی غوښتي چې دا بندیز پلی کړي. خبرونه لیکي چې د سفر په برخه کې د غوړاندیز چې نشته یو کال مودران غړي په داس وخت کې شوی دی چې تیر اونۍ طالبان په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې خونړي بریدونه وکړل. یو شمیر دیموکراتانو نیوزویک ته ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني حکومت پر مهال افغانستان ته پر سفرونو محدودیتونه سخت شوي دي چې له دې سره د کانګرس د څارنې مخه نیول کیږي. خبرونه وړاندې لیکي داسې نه ښکاري چې په کانګرس کې دي د بندیز د وړاندیز هرکلی ډیموکراتان وکړي، نو شاید د کانګرس د ډیموکراتانو او پینټاګون ترمنځ نوې لانجې ته لار پرانیسي. په ځانګړې ډول چې پوځي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د 2019 مالي کال له بودیجې څخه 1.5 میلیارد ډالر له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړېدو ته ځانګړې کوي. د خبرونې په باور د دې پیسو تر نیمایي زیاته برخه په اصل کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د حمایت او د امریکایي ځواکونو د تقاعد د سیستم لپاره ځانګړې شوې وي. ډیموکراتان په کانګرس کې اکثریت دي او د مکسیکو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د دیوال له جوړېدو سره مخالفت کوي. کنورزیشن خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په ارتباط یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې د لیکوال په باور داسې ښکاري چې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي. ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په لوړه کچه وروستیو خبرو کې مهم پرمختګونه شو، خو داسې پرمختګ وشو چې سولې ته شرایط بهتره کوي. ورسپانه لیکي دا مهمه ده چې د لومړي ځل لپاره طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې د دوو لوریو په توګه مخامخ خبرې سره کوي. په مقاله کې بیا لولو چې د امریکا او طالبانو له مداخلې پرته بل سوله ییز حل لار نه تر سترګو کیږي. کنورزیشن ورسپانه بیا لیکي دې ته اړتیا شته چې هر لوری یو څه له لاسه ورکړي تر څو خپل ستر اهداف ترلاسه کړي او د وینو د بهېدو مخه ونیول شي.
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب سټ باندې هم واوري. د هیواد په کچه د سوځیدلو درملنې لومړنی ځانګړی مرکز پرون په کابل کې پرانیستل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون د دغه مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل دغه مرکز په مجهزو وسایلو سنبال دی او د سوځیدلو ښه درملنه به پکې وشي. سوځیدلي کسان هم د دغه مرکز پرانیستل یو مثبت اقدام بولي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سوځیدلو د درملنه لپاره د استقلال او د هرات پر ځانګړي روغتون سربیره اوس د هیواد په کچه په کابل کې د لومړي ځل لپاره د سوځیدلو د درملنې یو مرکز پرانیستل شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د سوځیدلو د درملنې په دغه مرکز 3.5 میلیونه افغانۍ لګېدلې چې 50 بستر او لازم تجهیزات لري. د دغه وزارت چارواکي وایي پخوا تر دې د ځان سوځولو پیښې 10% وې، خو 15% ته راټیټې شوې دي. عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یاد مرکز د پرانستلو پر مهال وویل د دغه مرکز له فعالیدو سره به د سوځیدلو له امله د مړینې سطح صفر شي.
خودسوزی، انتحار و انفجار
د موبایل د ځان سیزنې، انتحار، چاودنو او سوځیدو د پیښو ډیروالی او د درملنې د ځانګړو مرکزونو نشتون ته په پام وپتل شو چې دغه مرکز جوړ شي. دا یوازینی مرکز دی چې کولی شي د سوځیدلو ډیرې ستونزې تر پوښښ لاندې راولي، ځکه دلی ناروغان ځانګړي درملنې ته اړتیا لري. یعنی که یو ښځه وسوځي جلا کوټې ته ضرورت لري. حالا چې پخوا په روغتونونو کې دا زمینه برابره نه وه،
قبلنی زمینه برش مساعد نه وه.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت د سوځیدلو د ښې درملنې لپاره دغه مرکز ګټور ګڼي، خو وایي چې د ځان سیزنو پیښو ته په کتو اوس هم په هیواد کې د سوځیدلو د درملنې امکانات لږ دي. د استقلال روختون د سوځیدلو د درملنې د سانګې مسؤل کمال الدین فیضی ازادي رادیو ته وویل په دغه روختون کې د روان کال له پیل نه تر اوسه د ځان سیزنې 200 پیښې ثبت شوې دي. اغلی فیضی وایي د ځان سیزنې پیښې یو لوی ګواښ دی په تیره د ښځو پر وړاندې، خو د تیر کال په پرتله پکې کموالی راغلی دی. 14 کلنه حسینه چې پښې سوځېدلې وایي د درملنې لپاره هندوستان ته لاړه، خو بې نتیجې بیرته ستنه شوه. دی وویل 2 کاله مخکې په سندلۍ کې سوځېدلې وم، هندوستان ته لاړم، عملیات شوم خو نتیجه یې ورنه کړه. بیا د استقلال په روغتون کې بستر شوم. ډاکترانو وویل باید عملیات شي. لا عملیات ورسته وس خشوی یم.
فعلاً خوب است.
سربی را پر دی ډیره کسان په تیر خزی او ماشومان شته چې په پیخو او یاد دوی او یاد دوی د کورنوی د نه پام لرنه لامل سوځیدل دي. مرمن وحیدا لخپل لور سره یو ځای د غازو د بالون د چاودیدو په پیخه کې سوځیدل چې وز د کابل د استقلال پر روختون کې تر درملنه لاندې ده. راستیم
دیگ پختان غاز دمانده وین زیر غاز در گرفت. تو غاز
دیگ بابل دیگ می پخول غاز می ولگاو لاند برخی ور واخست. زکه سلور کیلو می پکیا چوید بو. اور زیاد شو. کمپل می پریواچو. لحقی ورست د غاز بالون وچاودید. مخلاصون و وگه می وسوزید. لور می هم سوزیده لیده.
دخترک ما سوخته.
وحیده وای کس هم دلتا درمل پخپل ناروغان اخلی. خود درملن چاری خیده.
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان اوسیدونکي وایي اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري، له امله زده کوونکي او ښوونکي ستونزو سره مخ دي. چارواکي هم مني چې ښوونځي سرپناه نه لري، خو په روان کال کې به 15 ښوونځیو ته ودانۍ جوړ شي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د اسلام آباد کلی د ښوونځي زده کوونکي روح الله وای ښوونځی سرپناه نه لري، چې کله باد او باران شي نو دوی د کیناستلو دپاره ځای نه لري او ښوونکي اړ وي چې زده کوونکي رخصت کړي او که باد او باران نه وي بیا په سپیرو خاورو کې شین اسمان لاندې ناست وي.
زموږ مکتب کې ستونزه دا ده چې دلته تعمیران نشته او نور ټول دوړې دوړې وطن دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله مانوي په سیمه کې زده کوونکي په بې سرپناه ښوونځیو او سپیرو خاورو کې زده کړې کوي، چې د درسي بهیر د ګډوډېدو تر څنګ روغتیا ته هم زیان رسیږي.
او تخریب شوي دي تعمیرونه، څه لږ لږ تعمیرونه وو، خو هغه د منځه تللي دي. د کار نو لیدل شاګردان چې دی داسې لکه په ځمکه کې ګیري، درۍ نه لري، د غوړولو شی نه لري، د سوري دپاره داسې کوم پروګرام نشته، نو همدغسې ستونزو سره مخامخ دي. دا صحت لحاظ نه هم غټ تاوان رسوي ماشومانو ته، ځکه دغه دوړې دي هغه چټل ځای کې کښېني نو هغوی تاوان مریضیږي.
رازیا د پارون اړوند د پرونس پلیسه کې ښوونکي د وایي نجونې د زده کړو سره پوره مینه لري، خو د تعمیرونو نشتوالی زیات نجونې ښوونځي ته لتګ زړه توري کړي دي.
ستونزه دا ده چې د ښځو مکتب صحیح نه دی، دلته مختلف دی، خو داسې دي چې غټې جنکۍ چې کوم دي، لسم صنف او اتم صنف نهم صنف، هغوی چې دی په حجرو کې سبقونه وایي. مکتب ته خو راتلی شي، خو دومره هغوی وایي چې دلته نظام صحیح نه دی، دا لا څنګه مکتب دی، یا خو له تعلیم نه خلک زړه توري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې 155 ښوونځي ودانۍ نه لري، یوازې په روان المریز کال کې به 55 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
په 1998 کال کې په نورستان کې 55 مکاتبو دپاره ودانۍ جوړیږي او موږ مطمئن یو چې په 99 کال کې به په نورستان کې په ټولو مکاتبو چې هغوی سرپناه ودانۍ نه لري په هغې باندې به کار شروع کیږي. او دا تنها وعده نه ده او عمل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د چارواکو په وینا پکې د ټولو ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. نجونې او هلکان کولی شي چې پکې زده کړې وکړي، خو د دوی د تعلیم په وړاندې یوازینی ستره ستونزه دا ده چې په سلو کې 50 ښوونځي یې ودانۍ نه لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا ولسمشر وایي داسې کوم پلان نشته چې 1,000,000 امریکایي سرتیری دي ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته واستوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي سپینه ماڼۍ په داسې یو پلان کار کوي، خو ولسمشر ټرمپ دا خبر جعلي بللی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سې شنبې په ورځ د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې ویل که چیرې ایران د امریکا پر ګټو برید کوي د متحده ایالاتو ځواب به سخت وي. تفصیل.
په داسې حال کې چې په رسنیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د مخامخ کیدنې بحثونه تاوده شوي، د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې منځني ختیځ ته د اضافي امریکایي سرتیرو پر استولو خبر کوي. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې سپینه ماڼۍ د ایران سره د مقابلې لپاره منځني ختیځ ته د 160,000 امریکایي سرتیرو د استولو پر امکان غور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سی شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا مهال داسې کوم پلان نشته، خو که اړتیا شي امریکا به تر دې زیات سرتیری واستوي. ولسمشر ټرمپ وایي زه فکر کوم دا جعلي خبر دی، خو آیا زه به دا وکړم؟ حتماً، خو اوس موږ د دې پلان نه لرو. هیله ده تر دې به نه رسیږو چې داسې څه پلان کړو، خو که چیرې موږ دا کار کوو موږ به تر دې بیخي ډیر سرتیری واستوو. خو زه فکر کوم چې دا یو جالب خبر دی. د دوشنبې په ورځ نیویارک ټایمز د امریکا د حکومت د یو شمېر نومپټو چارواکو له خولې ویلي وو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن تېره اونۍ د ټرمپ د لوړپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې په دې اړه پلانونه وړاندې کړي. دا نیویارک ټایمز په وینا د څو پلانونو جزئیات وړاندې شوي او پکې یو مهم انتخاب د 120,000 سرتیرو استول دي چې اونۍ او میاشتو کې بشپړېدای شي. په ریپورت کې راغلي چې په دې پلانونو کې د ایران د ځمکني اشغال غوښتنه نه ده شوې، خو تر سپینې ماڼۍ زرګونه کیلومتره لرې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي ساری مایک پامپیو کوربه و. لاوروف د سی شنبې په ورځ له پامپیو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا راپورټ به حقیقت ونه لري. لاوروف وایي هیله من یم چې حقیقتونه څرګند شي او منځني ختیځ ته د امریکا د پوځ د 120,000 سرتیرو د استولو په اړه دا وازی به رښتیا ونه وسی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سوچ کې د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې پر ادعا وو، د وینزویلا پر وضعیت، د اوکراین پر کړکیچ او د شمالي کوریا د توغندیو پر پروګرامونو هم خبرې وکړې. پمپیو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړې چې د امریکا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې د لاسوهنه نه کوي.
د خبرونو لنډیز بیر لاخره لډیر زند وروسته د کابل ولایت د ولسی جرګې د ټاکنو وروسته پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخابات بلاک کمیسون بیګان ناوخته اعلان وکړ چې نه خزی او څلیرش نارینه د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخابات په وروستي لیست کې راغلي. اجمل رحماني، قیوم خیرخا او خانغا رضایی د څلیرشتو بریالیو نارینه او ترمنځ ډېرې رایې لري. همداراز په خزینه بریالیو کسانو کې هم فاطمه نظری، نظیفه زکی او شینکی کډوخیل تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. په لنډو شیبو کې به د دغو کسانو بشپړ نوملړ د ازادي روډ په ویب پاڼه هم خپور شیم. د پولیسرخی په زندان کې د بندیانو پولیسو ترمنځ خوډب کې څلور زندانیان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پرون د پولیسو او بندیانو ترمنځ خوډب وشو. د کورنۍ چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی په خبره د زندانیانو لخوا 40 تنه پولیس هم ټپیان شوې دي. د کندهار ښار په چاونۍ سیمه کې موټر پورې د نخلول شوی ماین چاودنی یو پولیس وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور جعلي خبر بللی او رد کړی دی چې وایي سپینه ماڼۍ پر داسې پلانونو غور کوي چې ممکن تر 1,00,000 پورې امریکایي سرتیري د دې لپاره منځني ختیځ ته واستوي چې که په ایران پر امریکایي ځواکونو برید وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په وړاندې روسیې ته خبرداری ورکړی.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی، څه کار کوې؟
نوم مې شریف الله احمد زید، سغرود ولسوالۍ د احمد زید کلی اوسیدونکی یم او رکشا چلاوم.
دلته جلال آباد ښار کې رکشا چلاوې؟
هو، هم دې جلال آباد ښار کې رکشا چلاوم.
څومره وخت وشو چې دغه کار کوې؟
اته نه کاله وشو چې دغه کار کوم.
نو دا اته نه کاله دې دومره پیسې نه کړې چې یو غټ موټر واخلې؟
ولا بس گزاره ده، روانه ده، نو خرابه چلو خپل اوه.
ذخیره نه کیږي؟
نه څه ذخیره به وشي، نو څه ذخیره وشي زه غټ گاډی ده. غو
په خوا دې څه کاروبار کوه؟
په خوا په پولیسو کوم، لازمي عامه کې ضابطم.
هلته راحت وي ډېر که دلته؟
ولا هلته هم راحت وم او دلته هم راحت یم. دا بس په دې راحت یم چې خپل کاروبار ده، د چا د لاس لاندې دغه نه یو.
په جلال آباد ښار کې رکشې ډېرې زیاتې دي که نه؟ علت یې څه دی؟
ولا کاروبار نشته، خلک غریب دي او هر یو دا کوشش کوي چې یو نفقه پیدا کړي. نو بل دغه نشته، دیاډي نشته، مثال نور دا دس مزدوري نشته. مجبور دي خلک یو برابر روانه کړي، څوک یې په ډنډه چلوي او څوک دی دغه خپلې بس یو کار روان کړی ده.
دغه رکشې چې تاسو چلوئ دا په جلال آباد ښار کې جوړې شوې؟
نه نه دا ده دغه نه راځي بهر نه راځي هندستان نه
او د جلال آباد والی شری
غا جلال آباد اشترنګیان ول هغه پیلن وس په خار بندي کړی به بار ساهو کې ګرځي خو د نن نه خار کې نه پری دی
ونه بند کړی
هغه په دې وجه بند کړی و چې رشم جوړ کړی بیچاره غنو باندې پلیټم جوړ کو دغه مو نور مصرف پی پیو کو او بیا هم په سر دوباره بند کړل چې خار کې نه پری دی وس خار نه بار ساهو کې ګرځي
مننه چې ازادي رادیو اوري
تاسو مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله چې په 2 بجو پیل شوې وه همدلته ختمیږي او وروسته به بیا زه ستاسو خدمت ته راشم، خو اوس مصطفی صدیقي سټوډیو ته